دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه. اوسنن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1402 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې لسمه نیټه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اندهر کلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 2.6 اورېدلی شي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په 2 ولسوالیو کې د طالبانو سره په نښته او عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال طالبان وژلي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې دي. او د ایران د تیلو وزیر خبرداری ورکړی چې تهران خایي پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د صدور د پایپ لاین له تړون څخه په شا شي. افغان چارواکي د غزنی ولایت په 2 ولسوالیو کې له طالبانو سره په نښته او عملیاتو کې د 21 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا ازادي راډیو ته ویل چې په ګیرو ولسوالۍ کې له 2 ورځو راهیسې ملي اردو، ملي او سیمه ییزو پولیسو او د طالبانو ضد پاڅون کوونکو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. همداراز د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال وایي چې د 4 شنبه په ورځ د دې ولسوالۍ په نننی نومي سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې وطن وسلوالو ته مرګ شوبله وخت ده. د سیوال وایي په دې نښته کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلې. خو د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هوان مرمۍ چاودنې 4 ماشومان وژلي. د میدان وردګ د والی ویان د تولا خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل پیخه د سید آباد ولسوالۍ د سالار سیمې د اوسیدونکو شیرین په کور کې شوې ده چې د کور 4 ماشومان وژلي او یو بل ټپي کړي. د رپورټونو له مخې د هوان د مرمۍ د شیرین یو ماشوم موندلې او کور ته وړې وه. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شهر جدید سیمه کې د یو ماین چاودنې بیا 11 کسان ټپیان کړي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت له مخې چاودنه د واده د مراسمو په جریان کې د نارینه او په سالون کې وشوه او د پیښې ټپیان هم ټول نارینه دي. د بغلان د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې پیښه کې څوک وژل شوي نه دي، خو د یو تن ټپي حالت نازک دی. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابری ازادي راډیو ته ویل چې په دې مراسمو کې د ولایت جګپوړو چارواکو ګډون نه درلود. د په وینا دا د افغانانو د دښمنانو کار دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې. د پاکستان علي کمشنري په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی شریف د برتانیې لمرستیال صدر اعظم نیکلیک سره په کتنه کې ویلي چې هیله مند دی او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې نتیجه ورکړي. نواز شریف زیاتوي حکومت یې نور نو انتظار نشي کولی او د پاکستان په واټونو کې د بېګناه خلکو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو وژنې نشي زغملی. له دې مخکې ښاغلی شریف په لندن کې له ولسمشر حامد کرزي او د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د افغانستان، پاکستان، برتانیا په درې اړخیزو اړیکو خبرې کړې وې. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو په ترڅ کې د بې پیلوټ الوتکو برید وشي نو په ټول پاکستان کې به د ناټو د اکمالاتو لاره بند کړي. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه خبرداري ورکړې چې تهران خایي پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د صدور د پایپ لاین له تړون څخه په شا شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د تیلو وزیر شاهد خاقان عباس پرون ویل دا ناممکنه ده چې دا تړون فسخه شي ځکه پاکستان د په وینا دې پروژې ته اړتیا لري. د دې تړون له مخې ایران د راتلونکي کال لپاره پاکستان ته باید په ورځ کې 1.5 میلیونه متره مکعب تیل صادر کړي. دا 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت دا پروژه تر اوسه 2 ځلې ځنډېدلې ده. د سوریې د بشري حقونو یو مدافع ډله وایي په سوریه کې د تیرو 1.5 میاشتو جګړو په جریان کې د تلفاتو شمیر له 160,000 کسانو اوښتې. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکزی په لندن کې دی پرونی وویل چې دوی د څه باندې 160,000 کسانو مړینې په خپلو اسنادو کې ثبت کړي چې تقریبا 2.5 میلیونه تنه پکې ملکي وګړي دي. او راپورونه وایي چې د اسرایلو جنگي الوتکو پرون په سوریه کې پر ځینو سیمو بمباري کړي. اسرایلو تر اوسه دا برید نه دی تایید کړی، خو په هغه رپورټونو کې چې تېره شپه خپاره شول ویل شوي چې اسرایلي الوتکو ساحلي ښار لازقیه ته نږدې پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلې وایي په دې پوځي مرکزونو کې د سوریې حکومت د روسیې ساخت غوندي ځای پر ځای کړی و. دا خبرونه خبرنا مول ازاده رادیو نو اوریدل تاسو زموږ سهارنی نیم ساته خبری مجله ته وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په امریکا کې د پاکستان بخانه سفیر حسین حقانی وایي چې پاکستان پر اختیار غواړي چې پر افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي، خو افغانستان د بل هر هیواد په څیر ورسره مخالف دی. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو له دې خبر کو چې افغان چارواکي وایي په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې. د ګیرو ولسوال عبدالله خیر خوا
اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي او ګونو ټپیان دي.
په دې اړه ریپورت لرو. مشورتي لوی جرګې ته په روانو چمتووالو مام خبرو. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هغه ریپورټونه رد کړي چې ګوندې د هندي کمپنۍ سره د حاجیګک د اوسپنې د کان په قرارداد کې ستونزې رامنځته شوي. د سیمې په مسایلو کې مو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له هغه څرګندونو خبرو چې وایي د پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شوې. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دا آزاد رادیو دا زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري هم په مستقیمه توګه اوریدل شي. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په امریکا کې د پاکستان په خنۍ سفیر حسین حقانی وایي پاکستان پر اختیار غواړي چې پر افغانستان خپل غوښتنې ومني، خو افغانستان د بل هر هیواد په څیر ورسره مخالف دی. خغلی حقانی په خپل نوی کتاب کې چې سرلیک یې پاکستان متحده ایالات او د ناوړه تفاهم حماسي تاریخ پر دې ټینګار کړی چې امریکا پوځي حضور کولای شي په افغانستان کې پراتونکو کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه د کتاب او په کتاب کې د افغانستان په اړوند موضوعاتو باندې له خغلی حقانی سره مرکه کړي. احمد تکل د دې مرکه پر بنسټ یو رپورت لري.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي د خپل کتاب کې دا موضوع څېړلې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ لډیرو تودو اړیکو سره سره ولې دا دواړه هیوادونه بیا هم له یو بل څخه واټن لري. حقانی وایي اصلي مسله دا ده چې پاکستان تل په خپل ذهن کې د خیال ته ځای ورکړی و چې واشنگټن به د اسلام آباد هر غوښتنه مني، خو په حقیقت کې داسې ونه شول او بیا به هم ونه شي. د حقانی په نظر امریکا هم ځان له دې تخیل سره بوخت ساتلی چې پاکستان ته د مرستو په ورکولو سره ښایي وکولی شي د پاکستان د امنیتي مؤسساتو خصلت او سلوک بدل کړي. په متحده ایالاتو کې د پاکستان پخوانی سفیر د ازادۍ رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د پښتنې په جواب کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به پاکستان څه وکړي وویل،
دیکھیے پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان پر اپنی پسند مسلط کرے.
پاکستان غواړي خپل غوښتنې پر افغانستان تحمیل کړي، خو لکه څنګه چې پاکستانیان نه غواړي چې بل هیواد خپل غوښتنې پر دوی تحمیل کړي، افغانان هم دا نه مني. پاکستان باید له افغانستان سره د دوستۍ د یوې نوې بڼې په اړه فکر وکړي. دا اړیکې د افغانستان له هر حکومت سره دوستي کېدای شي، نه یوازې له هغه حکومت سره دوستي چې خپل غوښتنې پرې منلای شي. زه اندېښنه لرم چې پراتلونکي کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به پاکستانی اداره بیا هم هڅه وکړي چې خپل غوښتنې د افغانستان پر راتلونکي حکومت ومني. د عمل هم زموږ افغانان رونه خوشینه کړي او هم به د پاکستان ګټو ته ضربه ورکړي.
خود پاکستان کا مفاد بھی محفوظ نہیں رہے گا.
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر همداراز په دې نظر دی چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان او سیمه په ګټه نه دی.
امریکا کی کچھ نہ کچھ پریزنس افغانستان میں رہنے سے بہرحال
امریکا محدود پوځي حضور به پراتلون کې د کورنۍ جګړې کندې ته د افغانستان د لویدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا زما نظر دی، خو متحد ایالات له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو په اړه پریکړه د خپل ملي ګټو پر بنسټ کوي.
فیصله امریکی مفاد کی بنیاد پہ کرے گا.
حقانی همدراز وویل په سیمه کې د طالبانو رامنځته کېدل چې د طالبانی کېدو په یو مفکوره بدل شوی د امریکا له پوځي حضور سره کومه اړیکه نه لري، ځکه طالبانی کېدل د 2001 کال له سپتمبر مخکې هم په سیمه کې وو خو وروسته پراخ شوی دی. حقانی ټینګار وکړ چې تر هغه وخت چې د طالبانی کېدو مفکوره وي، نو هغه خلک به هم وي چې په هغه کې جذب شي. خو د پوینا د طالبانو هڅول او پیوړی کول به پاکستان تر هیڅ ځایه ونه رسوي.
ومردل چې په امریکا کې د پاکستان په خانه سفیر حسین حقانی وایي پاکستان پر اختیار غواړي چې پر افغانستان خپل غوښتنې ومني، خو افغانستان د بل هر هیواد په څیر ورسره مخالف دی. د پاکستان د صدر اعظم په هغه څرګندونو هم وروسته یو رپورټ درته وړاندې کوو چې وایي د وسلوالو طالبانو سره یې د سولې خبرې پیل کړې دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د غزنی چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې له طالبانو سره پنختو او عملیاتو کې یو ویشتنه وسلوال طالبان وژل شوي او لسکونه نور ژوبل دي. په دې اړه له سیمې د سید شاه سقی مراستول رپورټ اورو.
چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د ګیرو ولسوالۍ په شیلې او پارچه کلي کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې د 300 تنو وسلوالو د وژلو او لسګونو نورو د ټپي کولو ادعا کوي. دوی وایي د وژلو شویو کسانو لویه برخه پاکستانی وزیر دي. دغه عملیات چې ملي اردو، ملي او سیمه ایز پولیس او پاتون کوونکي پکې برخه اخلي، د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو را روانو ټول ټاکنو ته د سیمې د خوندي کولو، له اندړو ولسوالۍ څخه ګیرو ته د سړک د پخولو او په ګیرو کې د سیمه ییزو پولیسو د جوړولو په موخه پیل شوې دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي ولسوالۍ ته له سرتیرو سره د جګړې لپاره له نورو ولسوالیو څخه هم وسلوال راټول شوي دي. دوی وایي داسې راپورونه ورته رسېدلي چې په وژلو شویو وسلوالو کې د اوبند ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال ملا درمحمد هم شامل دی. خیرخوا وایي عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي او تر هغو به روان وي چې ټول سیمه له وسلوالو پاکه شوې نه وي.
اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي او په لسګونو ټپیان دي چې مړي موږ ته د جنګ میدان باندې پاتې دي او سلاوي درنې وسلې او وړې وسلې موږ ته لاس راغلي دي، خو د موږ طرف ته هیڅ تلفات نه ده اوښتی. الحمدلله خیر خیره ته هیڅ مشکلات نشته. وزیر پاکستانیان سخت ډیر پاکستانیان په میدان باندې راته فاصله دي چې دوی مړه شوي دي او نور هم ډیر راغلي دي.
د خیر خوا خبره پرون یې د ګیرو په شیله او پارچه سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو پوستې هم جوړ کړې دي. بل خوا بیا د غزنی د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي چې د دغه ولسوالۍ په نانی سیمه کې تیر ورځ د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې پکې اووه تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د حاجیګک د وسپنې د کان کیندلو ته لیوي هندي کمپنۍ سره د تړون په مقصد مذاکرات لا هم دوام لري. لدې مخکې روټرز خبري ایجنسی په دې وروستیو کې یو رپورټ ورکړیو چې هندي کمپنۍ غواړي د تړون په شو مذاکراتو له سره کتنه وکړي. خان محمد سین په دې اړه کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت هغه راپورونه ردوي چې وایي د حاجی ګک د کان د تړون پر سر د هندي کمپنۍ او له کنسورشم سره مذاکرات ځنډیدلی دي. د دې وزارت ویان رفیع صدیقی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د وزیرانو شورا د مربوطه کمیسیون لخوا هندي کمپنۍ د دې تړون د داوطلبۍ ګټون کې اعلان شوی چې د شرایطو پر موادو لا خبرې روانې دي.
هنوز قرارداد را با کمپنی کنسرسیوم هندی نداریم.
تر اوسه د هندستان د کنسرسیوم له کمپنی سره تړون نه دی شوی. دا کمپنی د افغانستان د کان کیندلو په برخه کې د پنګا چونې په مقصد د وزیرانو د کمیسیون لخوا په دعوت طلبۍ کې بریالی شوی. د قانون وزارت ورسره د تړون د مواد په حق له مذاکرات پیل کړي. د دې تړون د لاسلیک دوه لپاره ډیر مواد د دوړو لورو لخوا منل شوی او څو مادي پاتې دي. په پاتې مادو به په راتلونکو میاشتو کې خبرې پیل شي.
د حاجی ګک د وسپنې کان د بامیانو په ولایت کې دی. د قانون او پټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې دا کان په کال کې د 1.5 میلیون ټن وسپنې د استخراج ظرفیت لري او د کیندونو وړونکو کمپنۍ به پکې 3.8 میلیارد ډالر پانګه واچوي. په دې وروستیو کې د رویټر خبری اژانس لیکلی چې د حاجی ګک کان د کیندلو لپاره د هندي کمپنیو له کنسورشم سره خبرې د یوې مودې راهیسې ځنډیدلې دي. د راپورونو له مخې هندي کمپنۍ غواړي چې له افغان حکومت سره د دې کان د کیندلو د تړون پر موادو له سره خبرې وکړي. رویټرز لیکلي دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې د هند د مالی وزارت له دې کمپنیو سره له اقتصادي مرستو ډډه کړې ده.
دوستانو اوس هم د لنډو خبرونو وخت دی. پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان چارواکی وایي د غزنی ولایت په دوو ولسوالیو کې له طالبانو سره په نښته او عملیاتو کې یو ویش وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وختیده. د میدان وردګو ولایت چارواکي بیا وایي چې د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله څلور ماشومان وژل شوي دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شهر جدید سیمه کې د یو ماین چاودنې یولس کسان ټپیان کړي. ریپورټونه وایي چې چاودنه د واده د مراسمو په جریان کې رامنځته شوې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې دي. د ایران د تیلو وزیر خبرداري ورکړی چې تهران خی پاکستان ته د 2 میلیارډ ډالر په ارزښت د تیلو د صدور د پایپلاین لټړون څخه پښه شي. د سوریه د بشري حقوقو یو مدافع ډلوي په سوریه کې د تیلو یو دیرش میاشتو جګړو په جریان کې د تلفاتو شمیر له 1,000 کسانو اوخته دي. او راپورونه وایي چې د اسرایلو جنگیال وتکو پرون په سوریه کې پر زینو سیمو بمباري کړې دي. دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو د لنډو خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ټکه اورګ. اوس هم دا چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د لویدیز سورسپانو د طالبانو له دوه مشر مولا عبدالغنی برادر سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو د لیدنې کتنې مسله څېړلې ده. روانه اونۍ د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو د درې اړخیز غونډې په ترڅ کې موافقه وشوه چې پاکستان ته به د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیئت واستول شي. نیویارک ټایمز ورسپانه دغه موافقې ته د یو ښکاره پرمختګ په سترګه ګوري. په 2003 کال کې چې کله مولا برادر د پاکستان استخباراتو ونیو کابل تور پورې کړ چې له دې سره له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د حل لپاره مخاوني ول شو. خو د نیویارک ټایمز په وینا هغه وخت اسلام آباد او واشنگتن دا خبره رد کړه او بیا تر ننه په دې اړه په خپل مولا برادر څه نه دی ویلي. البته مولا برادر ته بیا دا موقع هم نه ده برابر شوی چې علني خبري وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې د ولسمشر کرسي د حکومت د ننه لا هم دا باور غشتل دی چې مولا برادر کولای شي چې د افغان حکومت او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ترمنځ چې باور کیږي په پاکستان کې اوسې رابطه ټینګ کړي. بل امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال بیا پر دې رابطې ټینګولو شک لري او لیکي په داسې وخت کې چې مولا برادر د پاکستان په توقيف کې وي نشي کولای چې د طالبانو د یو مشر دریس خپل کړي او کچیرته د خبرو واکم پیدا کړي. نورو طالبانو ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه یو. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د افغان طالبانو اکثر مشران په پاکستان کې دي او دغه هیواد یو شمېر امنیتي چارواکي د هغوی ملاتړ کوي. د ورسپانې په نظر د همدې لپاره کابل وایي چې پاکستان کولای شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه هم پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر تک ته خوشبيني ښکاره کړې او لیکي څلور میاشتې وروسته یو ځل بیا د سولې خبرو ته هیله پیدا شوې ده. واشنگتن پوسټ څلور میاشتې مخکې په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو ته اشاره کوي چې بیا پر دې دفتر د اسلامي امارت د بیرغ لپورته کولو سره د سولې هلې ځلې غلي شوې. ورسپانه بیا د امریکایي او افغان چارواکو په وینا لیکي په افغانستان کې جګړه هغه وخت پای ته رسیږي چې د افغان حکومت او بیاغیانو ترمنځ د روغې جوړې یو موافقه وشي. خو طالبانو د کرزی له حکومت سره خبري رد کړې دي. واشنگتن پوسټ د خپل مقالې په پای کې بیا له مولا برادر سره د خبرو مسله یاد کړې او لیکي تر دې دمه د دې خبرو نیټه نه ده تعین شوې.
د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون مو چارواکي وایي چې په دغه لوی جرګه کې بل 200 څخه ډیر افغان مهاجرین له بهرنیو هیوادونو نه ګډون وکړي. د دې کمیسون مسولین وایي چې د جرګې د غړو دقیق شمیر ټاکل شوی چې 2,500 تنه بوي. په اړه یې ناجیا ساپای له کابل رپورټ راکړي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون چارواکي وایي چې د جرګې ته چمتووالی دوام لري او سباندې 200 کسان به په بهر کې د میشتو افغانانو په استازیتوب کې برخه ولري. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په جرګې کې به په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د استازیو په ګډون د 10 کټګوریو کسان برخه ولري.
په دې لویه جرګه کې ټول افغانستان او خارج نه 2500 کسان اشتراک کوي. موږ د ایران نه 60 کسان مهاجرینو نه او د پاکستان مهاجرینو نه 160 کسان او د اروپا د مهاجرینو نه 10 کسان په دې لویه جرګه کې اشتراک کوي.
په خو افغان چارواکو ویلي و چې په دې جرګه کې به 3000 کسان برخه ولري. خغلی حسیني وویل دغه جرګه به د قرب د میاشتې په ورسته اونۍ کې د سلورو ورځو لپاره جوړه شي. د نوموړي په وینا د جرګې په لومړۍ ورځ به په کابل کې د یو شمېر هیوادونو سفیران هم یوازې په تشریفاتي بڼه حضور ولري. د جرګې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر سر جوړیږي. د ملي شورا یو شمېر غړي او ځینې سازمانونه د دې جرګې جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي دا ډول تړونونه باید د هیواد د ملي شورا لخوا تصویب شي. خو افغان چارواکي او یو شمېر کتونکي وایي چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر له خلکو سره د مشورې حق لري او په هر صورت کې به دا تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې ملي شورا ته هم وړاندې کیږي. د کابل د حقوقو د پوهنځي استاد هم وویل چې د اساسي قانون له مخې ولسمشر په ځینو مواردو کې مشوره کولی شي، خو دی وایي چې درنګه مسایل باید ملي شورا ته وړاندې شي.
د ولسمشر صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې وکتل شي، د چارو د پرمختګ او مشورې لپاره دا صلاحیت لري چې لویه جرګه وغواړي، خو اوس مخالفت له دې سره چې ولې له پارلمان څخه دغه مشوره نه اخیستل کیږي.
له دې مخکې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس صبغت الله مجددي هم ویلي و چې د لویې جرګې د جوړېدو اړتیا نه ویني. نوموړي ویلي و چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کول د هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو د سنت یو برخه ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې د یوې بلې مشورتي جرګې لخوا تصویب او وروسته لاسلیک شو. خو ځینې کتونکي وایي په امنیتي تړون کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله حساسه ده او ولسمشر حمید کرزی غواړي چې په دې اړه د پریکړې لپاره مشورتي لویه جرګه جوړه شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم پرون ویل چې له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوي. نواز شریف په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو هیله یې وښوده چې دا خبرې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې بریالی شي. په همدې حال کې د پاکستان یو بل سیاستوال خبرداری ورکړی چې که امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې بندې نه کړي، نو د ناټو د اکمالاتو لاره به بنده کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې په دې خبرو کې دقیقا چا ګډون کړی وو او په اجنډا کې څه وو. ښاغلی شریف دا څرګندونې پرون په لندن کې د برتانیا لمرستیال صدر اعظم سره په کتنه کې کړي چې د پاکستان د عالی کمیسیون لخوا په یو بیان کې خبرې شوې دي. په بیان کې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم د برتانیا د صدر اعظم رستیال ته په دې اړه چې له طالبانو سره خبرې پیل شوي معلومات ورکړل. شریف ویلي د هیله مند او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې نتیجه ورکړي. نواز شریف زیاتوي حکومت نور نو انتظار نشي کولای او د پاکستان په واټونو کې د بیګونه خلکو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو وژنې نشي لیدلی. نواز شریف سکل په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به خبرې کوي او د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې د لویو سیاسي ګوندونو استازو د دې پلان ملاتړ وکړ، خو طالبانو د خبرو لپاره ډېره لږه لیوالتیا ښودلې. دوی غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې له ملاتړه لاس واخلي او پاکستاني پوځ دې له قبایلي سیمو ووځي. د دوی یوه بل غوښتنه دا ده چې باید په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله بند شي. د بی پیلوټ الوتکو حمله هغه حساسه مسله ده چې نه یوازې پاکستانی طالبان بلکې ګڼ شمیر نور پاکستانیان هم د خپل ملي حاکمیت تر پښو لاندې کېدل غني. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون ګواښ وکړ چې که د سولې د خبرو په ترڅ کې د بی پیلوټ الوتکو برید وشي، نو په ټول پاکستان کې به د ناټو د اکمالاتو لاره بند کړي. د کرکټ پخوانی لوبغاړی او اوسنی سیاستوال عمران خان چې ګوند یې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت اداره کوي، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو سخت منتقد شوی.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ول چې د وسلوالو طالبانو سره، البته له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شوې دي. تازه موږ غلا ازادي راډیو نوري د کیمیا وسلو د پراختیا د مخنیوي او څارنې نړیوالې ادارې پرون ویل چې په سوریه کې د کیمیا وسلو د تولید ټولې پراخه شوې ذخیره او نور تاسیسات لمنځه وړي دي. په دې اړه د فرشتي جلال زئی چمتو کړی رپورټ.
د کیمیاوي وسلو د پراختیا د مخنیوي د نړیوال سازمان ویاند مایکل لوهان په حق کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې حکومت تر دې وروسته د کیمیاوي وسلو د تولید توان نه لري. رویټرز خبري اژانس د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې په حواله وایي پلوټونکو او د کیمیاوي وسلو متخصصانو ټول درویش تاسیسات او د تولید ساحې له منځه وړي دي.
The Syrian government has completed what we call the functional destruction.
د سوریه حکومت هغه پروسه بشپړ کړه چې موږ په یو مخیز ډول د کیمیاوي وسلو جوړولو د تاسیساتو لمنځورل ورته وایو چې د لوازمو او د سارینګاز د استفادې لپاره د اوبو د ګډولو وسایل هم پکې شامل دي. په دې ډول سوریه تر دې وروسته توان نه لري چې د نویو کیمیاوي وسلو د جوړولو لپاره مواد تولید کړي. امریکا د روان کال د اگست په شلمه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د رپورټونو تر خپرېدو وروسته پر دغه هیواد د پوځي حملې د امکان تهدید وکړ. د امریکا لخوا تر خبرداري وروسته د سوریې ولسمشر موافقه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي به خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د کیمیاوي وسلو د تولید ځایونه او زیرمې له منځه وړي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوال سازمان ویاند مایکل لوهان په حق کې وویل څارونکي یوازې ونتوانېدل چې دوو ځایونو ته ورشي چیرته چې خطر زیات و. لوهان وایي د سوریې رژیم نشوای کولای چې دغو سیمو ته د تک په وخت کې د دوی د څارونکو ښه امنیت برابر کړي.
ومریدل چې د کیمیا وسلو د لمنځوړلو نړیوال سازمان وایي سوریه کې د کیمیا وسلو په نخښه شوی ټول تاسیسات لمنځوړي. زموږه آزادۍ رادیو ناوړې په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونه او ریپورتونو تفصیل زموږ په پاڼه کې کتل شي. آزادۍ رادیو ټکی کوم مو ادرس دی. اوس مخکې لدی چې د ژوند رنگونه در تخبار کو ستاسو له پیغامونو نه یو څو پیغامونه راخلو.
زما نوم شغله هلالي ده. امنیت ملری په دې چې زیاتره شې چې تاسو سودا ده په یا مکتب ده په یو د شخصي کار ده په باندې ودی بیا خلګا زار ور کوي پرځې پر وی او ډیر مشکل دی شې چې تاسو ده باندې ودی او په دا
باندې شې دره ده او زه دومره بوه ما ده په مونږ دې زمونږ د اسلامي ټولنې نه ده دا تعلیم نظر دې تاسو کوم وسه پات شي دا وزګه دا کیږي دا چې تعلیم یې ټول تعلیم یې غوښته تعلیم لري هیڅ کار باندې شو او لګان ها مخېسته دا دې دا دې کړی دی واجنه دې چې بیکاره شي ها مخا کی
خزیفه دغه عامه حالات کې مسونه نه دي یو نو نه یو نو مزایمت سره مخ کیږي.
د ژوند رنگونه
نوم به مراد واخلې.
د ما نوم بسم الله حمیری
کادې کم ځای
لوګر ولایت
د خپل ځان پړه راته وای وظیفه متصده څه کوي؟
زه خو د وکیل سره ګرځم درې کال شاو خاصو دغه محافظم
د خپل ژوند پړه راته وای وظیفه متڅنګه دا
ولا دی وظیفه خاص فن نه سه ول دی دولت کې دا وظیفه وظیفه ډیره سخت ده ما شونه د موږ سي دي ډیر کم دي خپل د کور پرده او چارم نه پکېږي.
دینه مخ کې متڅ کول
دینه مخ کې مو از ترختل ډرایور ما خو خپل منتخب کې به موږ منتخب ډیر نه نو منتخبه به البته نو روزګار ته څوک نه پریدي نه دی قانی ته نو یو ترکانی یو سشکار ته روزمست دی ته څوک نه پریدي خارجان راځي اته باز مصالح خلک ګرځي کی نو هغه مجبور وسلو دی جاي ته راغله.
ترکتور مخفلو
نه دی بل چا هغه مم سیمیاس کوماش باندې شلاو
کال ته به مکار نو دی پټي واړولو سره
او زمزکه واړاو او زمزکه غنم وکړو دا چشوي سره راوړو
په دې کې مکم کار ډیر خوخه دی یوې کول مخخه دل سم مخخه دل
یار دا یوې کول ولا ډیر سخت دا پیټ میټ یې صدا بیا کړه وساو موخته کړه
دا ترشل خو مکاله نه پسی تاړه
ترشل من تقریبا 2 کال مې ترشل پسی تاړه دا هغه ډیر سخت تر ټولو نه
ګردونه به وکنه
او ګردونه
سټي و راشو هغه ته دا ترشل ته
بي خو بي و د ګردونه لګور واشو ډیر ور واشو
د خانان کله کله درته سي بینه درته ویل ول اوس پیسې نشته بیا فصل چې کله واخیستل شو بیا راشه چې خرڅ مو
او زیاتره د خانان لغه چې زیاتره د خانان تقریبا د سي وخت راغلی سي 2 کال 3 کال پیسې په پاتې دا خړلیم دی
اوس بم ورسره
اوس بم ورسره یو ان شاء الله
نو کله کله دی بیا ځینی خفه کول نه ورپسې شلکه دی نه شي ما پیسې راکې
ولا خود شي بدش نخته وره کوم شلکه دو روپۍ کې مم دی تر اخیس مم دی بعضی نش نخته وره مخفه کولم خامخانو بل چاره نه
وای دغه دی تراکتور او دی بایسیکل یا سایکل یو غم داده چې باران شو بیا چیرته نه شي پټې دی
او هغه له خو د خاصات لري وخته وی ویلی اوسه ځوړخه ځوړخه د وټری ول خټ سره
مزدوری
والا بازاد مزدوری خاندان مشکلات هم دی حکومت هم سره ګډوډ ده
بس خدای دې پورا امن راولي چې تاسو ما شومان او د ټولو هیوادوالو امن او سوله په نصیب شي
امين تاسو سره
دوستانو د ژوند رنگونه مواوریدل پام دې سره د دې نیم ساعت خبري مجله پایته ورسیدو امید مرزبان په بل نیم ساعت خبري مجله